د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه میو منی اومانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې ځوان ژباړونکی او لیکوال نور احمد شاهین د خپل نویو فعالیتونو په باره کې راته غږیږي. د ماشوم د ادبیاتو د کور له مشر اجمل تورمان سره مرکه، لنډ حکایت، د ځوان شاعر خپلواک دریس شیر او په ادبی باس کې طنز لیکوال ښاغلی عبدالنافع احمد راته وایي چې د طنز ژبه باید څنګه وي. پیل د اونۍ په فرنګي خبرونو کوو. نجیبه زمانې راوروي.
مخکښه میرمن تاجور کاکړ وستایل سو د کاپ د میاشتې په اولسمه میرمن کلتوري ټولنیز بهیر او ملي غورځنګ د هیواد د مخکښه میرمنې تاجور کاکړ فرهنګي او سیاسي هڅې وستایلې. په هغه غونډه کې چې په همدې مناسبت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د غونډو په تالار کې جوړه شوې وه، د اطلاعات او فرهنګ وزیر شاغلی عبدالباری جهانی د افغانو میرمنو پر مقام مفصلې خبرې وکړې. شاغلی جهانی په ټولنه کې د ښځو په ځانګړي ډول په افغاني ټولنه کې د افغان ښځو ونډه خورا مهمه او د پاملرنې وړ وګڼله. جهانی میرمن تاجور کاکړ د هیواد د مبارزو میرمنو یو هڅانده استازې وګڼله او زیاته کړې د هر افغاني میرمنې ژوند د عظمت یو داستان دی. میرمن تاجور کاکړ د افغانستان یو مخکښه میرمن ده او ساینه پر ځای کار دی. د غونډې په پای کې میرمن کاکړ د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر او ملي غورځنګ له مشرتابه څخه مننه وکړه. وی ویل وطن پر ما حق لري او زه به د خپل ژوند تر پایه د خپل ولس او خاورې په خاطر مبارزې ته دوام ورکړم. میرمن تاجور کاکړ سیاسي او مدني فعال ده. نوموړي د بون استرالیوي جرګې غړیتوب هم درلود. د هیواد بې وزلو او مستحقو ځوانانو ته د تحصیلي فرصتونو د زمینې د برابرولو په مقصد د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو د معینیت او د لوړو زده کړو وزارت د خصوصي لوړو زده کړو د موسسو د ریاست ترمنځ د همکارۍ تفاهم لیک لاسلیک سو. د باختر اجنس خبر لمخې له دې وروسته به د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو معینیت مستحق ځوانان دوه موسسو ته ورپیژني چې لوړې زده کړې وکړي. د تفاهم لیک تر لاسلیک وروسته د خصوصي لوړو زده کړو د پوهنتونونو او موسسو رئیس پوهندوی محمد امیر کاموال ویل موږ دغه تړون د هغو کسانو لپاره چې دولتي پوهنتونونو ته لاره نه مومي او غواړي لوړې زده کړې وکړي لاسلیک کړ، او دغه موسسه به هغو ځوانانو ته چې د ځوانانو د چارو معینیت لخوا ورپیژندل کیږي په سلو کې له 15 تر 15 سلنې تخفیف ورکوي. همداراز یو شمیر نورو ته به په وړیا ډول د زده کړو زمینه برابروي. په هرات کې د لاسي صنایعو نندارتون پرانستل سو. د کاپ د میاشتې په 19مه د هرات والی محمد آصف رحیمی د میرمنو د لاسي صنایعو نندارتون پرانست. شاغلی رحیمی د پرانستې په وینا کې د نندارتون له جوړونکو مننه وکړه او د دوی په لاس جوړ شوي مختلف زینتي او خامکي توکي وستایل. شاغلی رحیمی د نندارتون له جوړونکو سره ژمنه وکړه چې د دوی لاسي توکو ته به بازارونه مومي. د میرمنو د لاسي صنایعو د نندارتون چې خامکي غاړي په مرویو جوړ شوي مختلف زینتي ټوکر او نور توکي پکښې نندارې ته ایښودل شوي، د څو ورځو په مخه باید د نندارچیانو په مخ پرانستي وي.
نور احمد شاهین سږکال له 12م ټولګي څخه فارغ شوی دی. ساینسي علوم یې خوښ دي. نوموړي د عمومي ریاضي کتاب او ګڼې نورې ساینسي رسالې پښتو ژبې ته ژباړلې دي. د دې ترڅنګ په میاشت کې دوه ځلې د طبیعت په نوم بروشور هم چاپوي چې پر ساینسي معلوماتو سربیره اخلاقي مطالب هم پکې خپریږي. زموږ همکار نورګل شفق مرکه ورسره کړې ده. پام مو ورته راړوم.
نور احمد شاهین صاحب اول خو په خیر راغلی. ورسره به دا پوښتنه وکړم چې تاسې د طبیعت په نوم یو بروشور لرئ، یعنی یو مجله نه ده، یوه جریده نه ده. پوښتنه به مې دا وي چې ولې په داسې اندازه یو څه د چاپ هیله مو په زړه کې پیدا شوه چې هغه عملي کوئ؟ هدف مو څه و؟ ورنه
دې بروشر هدف دا و چې وکولای شم ځوانان تشویق کړای شم، ځکه دا یو تشویقي جنبه لري ځوانانو ته. نو وړو کې په دوه چې په جیب کې هم ځای شي او دا ځکه ډېر کم چاپیږي تر خلکو ورسیږي مجله او دا جریده به ډېره سخت دی چې په جیب کې وګرځول شي. نو دې په خاطر مې دا لږ واړه ده.
یعنی دی ورغوی په اندازه ده کنه او په کیفیت مو څومره کار کړی دی؟ صحیح دی چې کمیت به وړو کې وي یا هغه د چا خبره په ونه به وړو کې وي یو څوک خو چې کمالونو نه ډک وي، نو تاسو څومره پام کړی دی کیفیت ته؟
دا اوله صفحه چې موږ هغه سوالونه جوابو چې د خلکو په ذهنونو کې عام وي او کوم منطقي جواب ورته نه لري، لکه سیاره والی کوروي دي یا بحرونه یا سمندرونه ولې شنه دي. او دویمه صفحه موږ یو نړیوال ساینس پو په د ژوند په اړه لیکو، او درېمه صفحه چې دا د خپل هیواد د ساینس پو په اړه د ژوند په اړه لیکو. دا منفي هغه شان نه ده چې په دې کال کې تولد شو، په دې کال کې مثلا دې هیواد ته لاړه، او په دې کال کې بل خبره مړ شو.
یعنی کلیشي خبرې نه کوي؟
کلیشي خبرې نه ده. دقیقاً دا هغه مشکلات څخه چې دا ساينس پوه راوتلی او بل خبره توانېدلی چې علمي کار باندې یا علمي شاید د نړۍ ته راوړاندې کړي، هغه رقم مرفي ده. یعنی بعد تون از یارونو نه
ایتاس خبرونه داسې ښکاري چې دغه بروشور زیاتره یا ټول به دی سائنسی معلومات پڑھوی څنګه؟
دقیقاً ټول سائنسی معلومات دی، ځکه طبیعت د ټولنې د ودې لپاره ده. یعنی که زموږ طبیعت یعنی د طبیعي علوم پرمختګ کړی وي، نو زموږ ټولنه به هم څه ناڅه پرمختګ وکړي انشاءالله.
ښه، د بروشورې لپاره، یعنی د طبیعت په نوم بروشورې لپاره چې سائنسی معلومات پکې ځایږي، څنګه مواد ورته پیدا کوي؟ څوک مرسته درسره پکې کوي په چاپ کې او د لیکنو په برخه کې؟
د سوالو برخه چې دا زه د انګلیسي کتاب نه زه راژباړم، او د دویمه برخه چې دا چې نړیوال ساینس پو په مرفی نیسی، دا ډاکټر صاحب محمد انور غوري مرسته کوي. او درېمه برخه چې زموږ د هیواد خپل ساینس پو پاړه د ژوند پاړه لیکو، آغاز ما همکار دی په نامه صفی الله عمران، هغه را سره مرسته کوي.
تاسو نمونه واخیستل، دوی فرزند څنګه کسان دي؟ تاسو سره بلد یم چې په ساینسي برخه کې مو ځینې مقالې ژباړلې دي او یو د ریاضي کتاب تاسو ژباړلې دی پښتو ته. دغه نور کسان چې تاسو سره مرسته کوي دوی څنګه کسان دي؟
ډاکټر صاحب غوري خو د پنتون کابل یو د وتلي او نامتو استادان څخه دی چې عمومي ریاضي اثر هم د دوی کتابو. او صفی الله عمران چې دا زما صنفای وو، ډېر تکړه ځوان ده، نو په ساینس کې ښه وارد شخص ده.
تاسو ویل چې دغه ځینې پوښتنې چې خلکو په زړه کې دي، عموما هغه پوښتنې چې ډېرې ساده دي خو څوک یې یا په اړه فکر نه کوي ډېر چې هغه جواب ته ځان ورسوي، لکه تاسو ویل چې اسمان ولې شین دی، سمندر ولې شین دی، یا ځمکه ولې ګرده ده کنه. دا یعنی ځینې داسې پوښتنې دي چې کېدای شي د هر چا په ذهن کې وي خو ځواب پسې نه ګرځي او تاسو غواړئ دې ته ځواب پیدا کړئ. نو د چاپ مسلې څنګه ده؟ تاسو ورځې په ورځې چاپوئ، په اونۍ کې چاپوئ، پنځلس ورځو کې یو ځل، میاشتنی څنګه؟
دا پنځلس ورځو کې یو ځل چاپیږي.
یعنی پنځلس ورځې نه ده؟
پنځلس ورځې نه ده.
او مصارف خو به قسم دومره ډیر نور باندې راځي، خو بیا هم مصارف خو به غواړي.
ای
مصارف په برخه کې څوک مرسته کوي؟
مصارف برخه کې زه خپل یعنی مسؤل یم، زه خپل مصارف ورکم، خپل چاپم او تر خلکو یې رسوم.
ولی شوق در سره پیدا دی چې یو خوشی د تاسو ول چې زینو پښتنو ته باید جواب ویلې شي، خپل شخصي هغه علاقه دې څه
و؟ څنګه چې ما مخکې ویل، دا بروشر یوه تشویقي جنبه لري. زموږ ځوانان اکثریت ډېر داسې عادت لري کله چې پکې کوم یو علمي کار پایل وکړي، نو هغه کې یو ځل ناکام شي بیا هغه کار مغل ته پرېږدي. په داسې حال کې چې البرت اینشټاین او داسې نور بعض څو ځله ناکامېدو توانېدلي چې دوی نړۍ ته وړاندې کړي هغه علمي کار.
یعنی تاسو هدف به دا مو چې سمه ده یو څوک دی وړو کې کار شروع کی، خو یو کار دی شروع کی چې ټولنې ته خیر ورسیږي. ښه، نو خدای مخپل کارونه کې بریالي لره. او تر اوسه به مو څومره چاپ کړی وي؟ څو غنې
تر اوسه پورې؟ دوه غنې چاپ شوې دي، دریمه غنې ان شاء الله په راتلونکو اونۍ کې به چاپ شي.
ښه، خلکو ته رسول څنګه دي؟ څنګه په خلکو ویشي؟ څنګه ورسوي؟ او د خلکو هغه فیدبیک یا هغه د دوی عکس العمل څه دی چې کله دا لوستي دي؟
زه به اول ښه فیدبیکونه درته وایم. نو د کابل پوهنتون ته چې کله مې وړ د استادانو طرفه ډیر تشویق شوم، نو کله مې چې دا یو ځوان ولید ده ته مې ورور چې ور یې کړم ده راته وویل زه په هر څه پوهېږم نو ما ویل خدای دې نور هم پوه کړه زه ترې راغلم او نور په دې غونډو کې ادبي د مشاعرې غونډې چې دي جمعه ورځونه پنجشنبو نه دغو ته یې وړم او تقسیموم یې دا دویمه ګڼه یې چې چاپ شوه په دې کې مخکې د دې استاد ډاکټر محمد انور غوري ما ته یو نظر راکړه که چیرې دا یوه برخه یې په دري شي نو دا به ډېره ښه شي نو په دویمه ګڼه کې ما دا یوه برخه دري که دا د افغان ساینس پو د ژوند په اړه نو دا هغه ښه یو پیشنهاد و هغه مې پکې ځای
ښه او یو پیشنهاد زما لخوا دی چې نن سبا په ټولنیزو شبکو کې ځوانان ډېر فعال دي نسبتا ډېر فعال دي زیاتره ځوانانو یعنی په فیسبوک اکاونټونه لري په نورو کې نو څومره به فکر کوئ ښه به وي که چیرې همدغه لیکنې چې تاسې په دې بروشور په بڼه چاپوئ یوه فیسبوک پاڼه سړی ورته جوړه کړي هلته هم خپاره کړي
ډېر ښه نظر ده دا خو ما تصمیم نیولی چې دغه لیکنې چې زه کوم دا به زه تان ته پورته کوم
ویبپاڼې
تان ته بیا به د هغه له طریقه دا لینک به شیر کوم او تر خلکو به یې رسوم
ډېر عالي نو خپلو کارونو کې بریالی اوسئ ډېره مننه
ډېره مننه تاسو
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اورئ
سمو دلما خدما شوم د ادبیاتو د کور مشر اجمل تورمان لدی بند سټ سره د مالیم رستو په خاطر یو صندوق کې خوت کغله تورمان وایي د ماشوم د ادبیاتو په برخه کې کارونه ځکه ټکنی کیږي چې دولتي ملاتړ نه لري د کغله تورمان سره می پام دی اړه مرکه کړی ده دا اوریدلو بلنه در کوم تورمان صاحب ستړی مس
خیر وسوم
په دې ورستو خبر سوم چې د ماشوم د ادبیاتو کور کوم مالی صندوق پرانیسته اول د دې ماشوم د ادبیاتو د کور پیسې کې یو څه معلومات راټراکه چې کله ایجاد شوی
او من صرف د ماشوم د ادبیاتو کور شو خوڅلور کله مخکې جوړ شو هغه محل ډیر کم کسانو په دې برخه کې کار کولو تقریبا دو درې او په حدود کسانو ولی هغه د څلور کال سره وړاندې زمونږ د سوي چې بد نه وي مثلا موږ په ماغه اول کال کې د روزنتون د ماشومان لپاره د مقاله لیکنې او رسامي یو کانکور جوړ کې هغه ته می وډونه ورکړل کپونه ورکړل ستاندیکونه چا چې خېلی کړی وي خې مقاله لیکلې خې رسمونه کاګړي ول دی جوری حیات لخوا غوار زو شول او غوی تجازی ورکل شوی دغه شان د ملی رادیو تلویزیون په همکارۍ مو د کیسلیکن یو سیالي د ماشومان لپاره جوړ کړ چې هغه کس چې په دغه کانکور کې ګټون کې شو لومړی جایزه او ګټل هغه ملی رادیو تلویزیون ته وغوښتل شو د غوی سر په ژوندۍ باندې باندې مرکه هم وشول او د دوی هغه ډالۍ او سایندی کوته ورکل شو تر هغه وروسته مونږ په دې وروستیو کې هم ځنی فعالیتونه درلودل مثلا د افغانستان عامه کتابتون ته مونږ د ماشوم د ادبیاتو د لیکوالو تصویرونه ډالۍ کړل ځکه چې ماشومان چې په کتابتون کې راځي خپل کتابونه لولي باید پوه شي په دې باندې چې دوی ته چا لیکنه کړي کومو لیکوالو دوی ته کار کړی دی د دوی عکسونه مو واخیستل او په هغه د ماشوم د ادبیاتو په کتابتون کې مو راوځړول دغه شان د لومړي ځل لپاره موږ په افغانستان کې د ماشومانو مشاعره جوړه کړه چې دا مشاعره کې تقریبا په سلګونو ماشومانو ګډون کړی او د افغانستان د ملي رادیو تلویزیون د لارې خپره شوه چې په دغه مشاعره کې موږ سره د آشیانی مؤسسې ډېر همکاري وه هغوی سره هغه خپل ماشومان چې ول له هغوی سره موږ کار وکړ او دغه مشاعره مو جوړه کړه د ماشوم د ادبیاتو په کور کې ډېرې افغان محصلین دي اوس چې را سره دي دوی د ژبه او ادبیاتو برخه کې زده کړې کوي او تر ډیره دوی کار هم اوس د ماشوم د ادبیاتو برخه کوي دې برخه ته کار ویلې دي زموږ فیسبوک پاڼه ده هغه فیسبوک پاڼه ته څوک مراجعه وکړي ورشي نو وګوري چې دوی څومره لیکنې کړي د ماشومان لپاره موږ په هغه پخوانیو څو کسو باندې البته د ګوت پشمیر څو کسو چې د ګوت پشمیر کې هم نه راځي په هغو مو اتکا نه ده کړې غوښتې مو دي چې نوي کسان پیدا کړو ځوانان وي او تر ډېره د سبا دپاره هم یوه هیله وي چې دوی کار کوي د ماشومان دپاره د ماشومانو د ادبیاتو څخه د ماتړ مالي صندوق موږ همدې کار په خاطر باندې چې په افغانستان کې د ماشوم ادبیاتو ته وده او پراختیا ورکړو پرانیستل ځکه د ماشوم د په برخه کې ډېر کسان علاقمندي نه ښیي چې پانګونه وکړي، دوی سره مرستې وکړي یا نور موضوعګانې. موږ په وار وار سره دا موضوع شریکه کړې، د چارواکو سره ورته مو دا ویلي دي چې موږ اوس له سړک نه خپل پروګرامونه پلان کوو. موږ یو دفتر نه لرو، موږ د یو د راټولېدلو ځای نه لرو چې هلته کینو او خپل راتلونکي پلانونه باندې خبرې وکړو. ولې هیچا مو په غږ باندې غږ نه دی ګرولی. مجبور شو چې ماشوم د ادبیاتو څخه د ملاتړ مالي صندوق پرانیزو تر څو کولی شو د دې لارې چې افغانان د خپل وس کومې مرستې کوي د ماشوم د ادبیاتو برخې خدمت وکړي.
مننه تورمان صاحب. څو داسې نور مرکزونه دي چې د ماشومانو لپاره فعالیت کوي؟
ما چې اوریدلې دي په مسایل خپرندوی بنسټ کې هم خپل کار کړی. عملا موږ یو مجله درلودله د افغانستان په کچه، څه چې د سیمې په کچه د فکر کوم چې داسې مجله به نه وه. د ماشوم د ادبیاتو برخه کې یوه اکاډمیک مجله وه د مصور په نوم. موږ مصور مجله چاپوله، کتابونه مو چاپول. ولې په دې وروستیو کې دغه بنسټ کارونه یو څه ټکنی شوي دي، دا چې وجه یې سره زه هم نه پوهېږم. ولې په هر حال اوریدلې مې دي چې په هرات کې یوه ادبي انجمن دی چې کار کوي. اوس اوس چې موږ هڅې خپلې پراخې کړې دي، دا مې اوریدلي چې په کابل کې هم یو دوه واړه بنسټونه یا ټولنې شته دي چې هغوی هم د ماشومانو په برخه کې کار کوي. نو زه فکر کوم هر څومره که ډېر وي دې برخې ته یو بنسټ یوه ټولنه نشي کولی چې رسیدګي وکړي. هر څومره چې ډېر وي دې برخې ته کار په کار دی. هغه په دري کې یو شعر دی وایي: عادت پروانه داریم در طریق عاشقی، شاد می گردیم چراغ غیر کې روشن می شود. نو هر څوک چې په دې برخه کار کوي موږ خوشحالیږو، ځکه چې په دې برخه ډېر کار ته ضرورت ته ډیر کار ته اړتیا ده او هیڅ کار په دې وخت کې نه ده شوی.
تورمان صاحب، کتابونه څومره چاپ شوي دي په دې برخه کې؟ ژباړې څومره شوي دي؟ ځکه تاسو خو له ډیرو کلونو چې زما یادیږي تاسو د ماشوم د ادبیاتو په برخه کې کار کوئ او له همدغه ځوانانو سره چې په دې برخه کې فعال دي په تماس کې یاستئ. په مجموع کې د کتابونو وضعیت څنګه ده؟ ماشومانو ته چاپي آثار څومره لرو؟
بله، چاپي آثار لرو. مان صاحب، چاپي آثار مثلا په بیلابیل سیمینارونو کې چاپ شوي دي، یا د مصور خپرندوی بنسټ دی خوانه، یا مثلا په انفرادي ډول باندې ځینې لیکوالو کتابونه چاپ کړي دي ماشومان لپاره. ولې ستونزه څه ده؟ ستونزه دا ده چې یو لیکوال که یو کتاب چاپوي، یو ټولنه یو کتاب چاپوي، که ډېر زور وهي ډېر زور وهي تر زر ټوکونه زیات نه شي چاپولی. اوس که موږ تاسو مقایسه کړو دا چې په یو ځي کې به څومره زده کوونکي فکر کوم د زره نه ډېر وي. کله چې موږ یو کتاب د خپل یو ښار یو ښوونځي ته نشو رسولی، ناحیې ته به څنګه ورسو، ښار ته به څنګه ورسو، ولایت ته به څنګه ورسو، په ټوله کې د افغانستان ولایتونو، دا تاسو فکر کوئ څونه څونه موږ کمبود لرو په دې برخه کې. او د ژباړې بر موضوع تاسو ویل، ډېری دغه کتابونه ژباړل شوي دي. هغه څه چې زموږ کلتور زموږ په ماحول او زموږ په چاپیریال کې هغه ماشوم ورسره سروکار لري، هغه څه نه دي ژباړل شوي، د بهر نه ژباړل شوي، د بهرنیو ژبونه او په هغې کې کلتور او فرهنګ هر څه تغییر کوي. ځکه زه فکر کوم شاید ډېر اغېزمن نه وي تمام شوي، یا شاید ډېر خوند زموږ ماشوم ته نه وي ورکړی چې کتاب لوسي. که چېرته زموږ لیکوال کوشش وکړي چې خپله یې ولیکي، البته ژباړه هم ښه ده. ولې ځینې هېوادونو سره موږ اغه فرهنګي اړیکی، کلتوري اړیکی دا لرو، مشترک فرهنګ لرو، مشترک کلتور لرو. کده هغه هیوادون نه راوړ بړل شي، زه فکر کوم چې دا به خزه کوي چې زموږ ماشوم په کزان پردې احساس نکي. ولی کومګه د زنو اروپאי هیوادون نه راجبړ واغه هم ک وګورو چې نږدېواله ولې راوړ بړل شي. ښه، ولی ځنی داس کتابونه چاپ شوی دي چې نږدېواله نه لري دا کلتور او فرهنګ او چاپیریال زموږ ځکه زموږ ماشوم مرکزان پردې احساسي. بل دا چې یو موضوع شي ډیره جدیده او باید ورته کار وشي، هغه دا چې که یو ننګراري لیکوال د ماشوم د ادبیاتو په برخه کې څه لیکلي دي، هغه یې په خپله مشرقي لهجه باندې لیکلي دي. که یو قنداري لیکوال لیکلي، هغه یې په خپله قنداري لهجه لیکلي دي. یوه معیاري لهجه نشته دی چې مثلا په هغې باندې ولیکل شي او ټول ورنه څه واخیستلی شي. مثلا ماشومان زموږ خصوصا په دې برخه کې ډېر د ستونزو سره مخ کېږي چې هغوی نوي نوي مثلا هر څه ته مخه کوي. که نه مشکله ده مثلا چې هغوی په بېلابېلو لهجو باندې موضوعات باندې پوه شي. نو زه فکر کوم چې په ټوله کې د لویانو په ادبیاتو کې، ولې ماشومانو په ادبیاتو کې، دا ډېره مهمه ده چې لیکنه باید په یو معیاري لهجه باندې وشي.
تورمان صاحب، تاسو خپله په مختلفو وختونو کې مجلې د ماشومانو چلولې دي، وروستۍ چې زما په یادېږي کوبه کوه، که نه؟
بله بله.
او تر هغه مخکې هم یوه مجله وه، یوه نیوکه چې په مجموع کې ستاسو په کار کې، هغه دا ده چې وایي چې تورمان صاحب یو کار پیل کړي او بیا یې تر یو وخته پورې دوام ورکړي، بیا یې پرېږدي.
بله، ښې موضوع ته مې اشاره وکړه. مان صاحب، هیڅوک نه غواړي چې په کوم کار کې پرمختګ کوي، چرته په شاتګ کې یو ځا په ځو دیږي سونځي وی خندونه وی چې دا د دې لامل کې مثلا ما اكو بکو پنځه غنی شپږ غنی می خپل جواب جواب کړه خپل شخصي جواب نه هیڅ پیسې نه دی راکړي او ومه مشلې مې د پوړیا پیسې مې نه دی اخیستي شپږ می غنی ته دې ته منتظر وم چې یو څوک راته وایي چې شپږ می غنی پیسې زه درکوم داسې نه چې مثلا چاته ویلې نه ډېر دروازې به ټکولې وي ولې نه هیله راستون شو بنان زما وسطوان شاید هم دونو په مغو برخه کې خدمت وکړي د مصور مجلې مونږ پنځه غنې مصور مجله چاپ کړه زما وسطوان بدونه مو چې ما پرته لکم امتیاز دا مجله چاپ کړې ده ما د مسول مدیر په توګه دې مجلې پرته لکم امتیاز کار کړی ده ابا دینار ما د دې مجلې د امتیاز په توګه دې مدیر مسول ما نه دی اخیستی د فکر کوم چې زموږ په کافی ولدا چې مثلا د ټولنې د مشرانو دخوا ابو دیجه خطه کیږي د مجلې د پاره نور په ځای دا به خبر ده زه فکر کوم وس چې موږ د صندوق خبره کوو دا د دې لپاره چې بیا خپله مکړه دا سنیو سره مخ نشو موږ غواړو چې ټیم ووسو او زه فکر کوم دا هم یو ناهیلی لري هغه را چې موږ صندوق پرانستلو ډېر داسې کسان چې روان حساب کې دوه ډېر داسې کسان چې تریبیون ته ودرېږي د خدمت د ادبیاتو ته پټوله کې فرهنګ ته د کلتور ته د موضوعات ته نو بیا په درې ساتونو څلور ساتونو ویناو نستړي کیږي ولې دا صندوق نه داسې په څنګ تیر شول چې دوی لا اقل د پنځه ګونې لپاره خپل لاس جب ته نه سوچي او پنځه ګونې راواخلي هغه صندوق کې واچي دغه حالاتو کې دي چې هغه پرمختګونه او فعالیتونه لخن سره مخ کیږي
تورمن سره دا نیو کار کیږي چې هغه کسان چې د ماشوم د ادبیاتو په برخه کې کار کوي هغه دا کار خپل اصلي کار نه ګڼي او د زمینی کار په سترګه ورته ګوري نو کله کای وخت او فرصت کار کوي ورته او کنه بیا نو خپل کارونه کوي څه فکر کوي ک دې ته په جدي سترګه ونه کتل سي موږ به وسو کولای چې فرزند د همدې صندوق چې تاسو ایجاد کړی د دې مالي امکاناتو په شمول دا به وسو چلولای ځکه
دقیقه رومان صاحب څه خو اول وایم چې دا کسان چې نیوکه کوي دا څوک دي اول خو دغه را میدان ته شي چې موږ همیشه نیوکه کوو د عمل خلق نه یو چې عمل وکړو کنه همیشه موږ په ټوله کې په پښتنو کې په پښتنو فرنګانو کې څنګه همدار چې نیوکه کوو ولې نه ګورو چې مثلا حل لار څه ده ولې داسې شوی کنه زه وسوایم چې زه اول زه چې د ماشوم د ادبیات پرخه مې شاید یو څه ډیر کار کړی وي زه د اصلي کار په توګه باندې دی برخه ته نه ګورم زه کای نه ګورم چې کله چې زه 100 روپۍ پیداګر ونه وسم د دینه او 200 روپۍ په دې باندې مصرف کم نو زه د کمه کم چې په دې مصرف کم اوای از ما د نور اړتیاوی د کورنۍ اړتیاوی نور شخصي اړتیاوی د څوک پوره کوي زه په ازادۍ رادیو کې کار کوم د ازادۍ رادیو نه ما شخلم ټول ورځ دلته راپورونه جوړوم دلته پکې جونه جوړوم دلته خبرونه جوړوم بلې چې زه یو سات وخت پیدا کوم در ماشوم ادبیات ته کار کوم ولې د اطلاعات فرهنګ په وزارت کې تر اوسه پرې د ماشوم د ادبیات برخې یو ځانګړی ریاست نشته په دې برخې کارو کې کچیر ته داس یو اداره موجوده وي او مونږ هلته په دندګ مارل شوې ده نو تاسو فکر وکړئ چې 2 ساعته کار به 2 ساعته ساتلو کار ته لاس ساتنه راوګو شوې کنه وي ورشوي اصل په دې برخې کار نه شوې دلته افراد باندې باید نیوکه ونشي زما نظر ده دلته باید په بنسټونو باندې په ادارو باندې په کسان باندې شدا توان لري مونګه په یو کال کې تقریبا بیلا بیل دروازې وټکول اطلاعات فرهنګ وزارت لاړو د ولسمشر د میرمنې تر دفتر پرې لاړو د ولسمشر د فرهنګي مشاور پرې لاړو چا مو غږ سره خپل غږ یو ځای کې
تورمن سب څه فکر کوي الله را اتصا ده څه باید وسی چې دا کارونه منسجم سي او بیا دا سی لخند او ځان سره مخامخ
ما پر نظر باندې ومان سه پرتل دی چې موږ حکومتي ملاتړ ولرو فکر کوم چې ډیر کم خپل موخه ته ورسیږو تاسو خپل گاونډې ایران هیواد ایران وګورئ او یو ځل دا ګوګل کې قبل بل رقم نشوتلې ګوګل کې سرچ کو ګورو چې ایران د ماشوم د ادبیات برخه څومره کار کړی دی یا مثلا هند یا مثلا بل هیواد هدف دا دی چې دوی سره حکومتي ملاتړ موجود وو ولې موږ سره هیڅ مخکې وویل چې د اطلاعات فرهنګ وزارت تر اوسه پورې داسې یو اداره نه لري چې په دې برخه ماشومان ته کار وکړي یوه رقم کانو نیس مجله ده دوه میاشتې چاپیږي درې میاشتې نه چاپیږي ځکه چې بودیجه ورته نشته د چاپ دپاره
تورمان صاحب یو بل شیم چې ستدي دغه تاسو مخکې یادونه وکړه د ژباړو البته موږ په ولس کې هم د ماشوم لپاره ډیر څه لرو، د ترانو په شمول لوبې نه دي خوندې سوي. موږ ډیر جالب قالبونه د ترانو لرو، د ماشومانو د سندرو لرو. متاسفانه ما چې لیدلی دي د کوم څه چې لیکل سوي دي، البته لویانو چې لیکلي د ماشومانو لپاره، په هغه وزنونو باندې نه دي. لازمه ده چې خپل دا ولسی وزنونه چې دي دا باید خوندي کړو. په دې برخه کې هم تاسو څه پروګرامونه لرئ د ماشوم د ادبیاتو کور په مشخص ډول، چې هغه څه چې په ولس کې لرو د دې د راټولولو په خاطر باندې څه پروګرامونه شته؟
بلې، دقیقا نومن صاحب، یو څه چې د ماشوم د ادبیاتو د کور په لخوا چې کوم د ماشوم د ادبیاتو مالی صندوق پرانستل شو، په هغه غونډه کې کله چې استاد جهاني وویل چې د دغه صندوق سره 100,000 افغانۍ مرسته کوي، دا د چکچکو سره دغه پیغام بدرګه شو. ورسته تر هغه چې کوم ویناوال ولغوي نیوه کدا وکړه چې کله چې جهاني صاحب وایي چې زه د ماشومان لپاره کتاب ترجمه کوم، دې لپاره چکې ونه شوي، ولې کله چې وایي چې 100,000 افغانۍ ورکوم، ولې مو دې لپاره چکې وکړي؟ زموږ مشکل دا دی چې تاسو لکه څنګه چې وویل، موږ په فولکلور کې ډیر څه لرو د ماشومانو لپاره. موږ غیر د هغې نه مثلا چې اشخاص په شخصي او فردي توګه باندې کار کړی ډیر څه لرو. همدا اوس په لسګونه کتابونه د چاپ لپاره پرته دي، څوک چاپوي؟ دا چې څوک چکې کوي د دې لپاره چې هغه هیلې، هغه ارمانونه، هغه زحمتونه چې دوی ګاللي دي ورته یو څه ټول کړي دي، د هغې لپاره یو څه پیدا شول چې مثلا دوی نورو ته ورسوي. زه وایم چې داسې به ډیر راټول شي، موږ به ډیر کسان مثلا د کور د طریقه تشویق کړو، داسې کسان به ډیر مخکې د کور د فعالیت نه تشویق شوي وي، دا موضوعات به ورسره وي. په لسګونو کتابونه موږ په واک کې ورکوي، څوک چاپ کړي څوک چاپوي. مهرباني دی وکړي څوک د ټټر وهي ورته چې موږ چاپو، چې موږ ورته ورکوي چاپ کړي. هدف دا دی چې باید عملی میدان ته راشو، او چې وایو چې داسې نه کېږي داسې کېږي، بیا راځئ تر اخره پورې ته بدي. ما همدا اوس زه اعلان کوم په لسګونو کتابونه موږ سره پراته دي، څوک حاضر دي چې چاپ دي کې، مهرباني دی وکړي موږ سبا د دوه په واک کې ورکوو.
ډیره مننه تورمان صاحب.
مننه تاسو کور ودان.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوری.
په هغو زمانو کې چې مداون قوانین نه وو او جرایم نه وو تعریف شوي، څوک په دې نه پوهېده چې کوم عمل جرم او کوم نه دی. چارواکو ته به چې کوم عمل له خوا ناچپ وایسېد، ترسره کوونکی به یې راونیو، چې څنګه به یې خوښه وه هغسې به یې جزا ورکوله. حکومت د سزاګانو په ټاکلو کې پراخ لاس درلود. پر هر عمل د تور پورې کېدلو ویره موجوده وه. له حاکمانو پرته بل هیڅوک مسؤول نه وو. وروسته چې قوانین تدوین او جرایم تعریف شول، خلک وپوهېدل چې له کومو اعمالو باید ډډه وکړي او کوم ترسره کړي. دې مرحلې هم کلونه کچ کړل تر څو هغه ټول اعمال چې د ټولنې امن یې اخلالاوه په قوانینو کې درج او جزاګانې ورته وټاکلې شي. تر پرونه چې اوسنۍ ټکنالوژي نه وه عامه، جرایم یې هم خلکو نه پیژندل. خو نن سبا ډیر داسې موارد شته چې کله هغو سرغړونه وشي، پایله به یې فایل ته ښه نه وي. جرایم، سزا، پریکړه او فیصله مې بې څه نه دي یاد کړي. د نن ورځې نقل چې وږمه راشیدې راوروي، د یوه قاضي د پریکړې په اړه دی. دا چې قاضي څه پریکړه کوي، نقل ته به غوږ شو.
همیانۍ سوالګر د سرو زرو همیانۍ پیدا کړه، سل تلاوی پکې وی. دغه وخت د جارچی आवाज واورید چې ویلې، دیو سوداګر همیانۍ ورکه شوې ده، که هر چا ومندله سوداګر ته دی وروړي، انعام دی واخلي. پاک زړی سوالګر سوداګر ته ورغی او همیانۍ یې ور وسپارله. سوداګر چې همیانۍ وکتله ورته وی ویل، ته خو غلی، ته څنګه انعام غواړې؟ سل نورې تلاوې دي څه کړې؟ دلته خو 200 وي. سوالګر قسمونه وخوړل او سوداګر ورته ټینګو چې نه، دلته سل نورې سکې هم وي. بل لار نه وه، قاضي ته ورغلل. قاضي چې د دواړو غاړو خبرې واورېدې وی ویل، سوداګر شتمن سړی دی، دروغ ویلو ته مجبور نه دی، او سوالګر که غل وای نو دغه سلسکې هم سوداګر ته نه راوړي. زه د دواړو په صداقت کې شک نه لرم، زکه خو دې نتیجې ته ورسیدم چې دا هماغه همیانۍ نه ده چې سوداګر ورکه کړې ده. دا د سلو طلاو همیانۍ دي د سوالګر وي، او سوداګر دې صبر وکړي چې خپل هغه د 200 سکو همیانۍ پیدا شي.
زموږ همکار فریبا ظاهر دا ځل د ځوان شاعر خپلواک دریز یو غزل دکلمه کړی دی. دریز د خپلو غزلونو په پرتله ډیر ځوان دی، خو کلام پوخ او مضامین مینس کڼل شوی وي. د غزلې د اورېدلو بلنه درکوم.
گلابونه او لمبا لپکی وڑما، گلابونه او لمبا لپکی وڑما، د گل مخی یار خوزا لپکی وڑما، لیو آسمان بل آسمان تتلدی، زندگی خورا ورا لپکی وڑما، د جانان د مینی ټکنده غرمه ده، د جانان د مینی ټکنده غرمه ده، د رڼو اوښکو چینه لپکی وڑما، د ژوندون توري تیاري بی مور نه یم، د ژوندون توري تیاري بی مور نه یم، لمر سپوږمۍ وړمې ډیوا لپکی وړم، هغه مانه د خپل حسن قیمت غواړي، هغه مانه د خپل حسن قیمت غواړي، رڼا ستوري ټوله شپه لپکی وړم، یو کرښه مې په لپکی دریځه، یو کرښه مې په لپکی دریځه، یو لویه فلسفه لپکی وړم، لیوه آسمان بل آسمان تتنه دی، زندگی خوره وره لپکی کورمه.
پتی را دبی باس کی خاغلی عبدالنافی امت را تویلی و چه تنز پا طول و ولو او لویو قالبونو کلی کلای شو. دنان باس مو در تنز در جبی او ارزخت پاره دی. امت سب ستارم است.
خیر اوسه تم ستړی مسی.
تیر ځل مو فکر کوم چې د طنز په شکلونو او په قالبونو خبرې راته کړې وې. طنز څه ارزښت لري په یو ټولنه کې؟ ډیر خلک خو صرف هغه د خندا او هغه ظرافت برخې ته ګوري، یوازې همدې ته توجه پکار ده که
د طنز موضوع انتقاد او هدف اصلاح ده. د طنز ارزښت د ټولنې د نیمګړتیاو په اصلاح کې دی. یو ټولنه یو نیمګړتیا ناخوالی هغه وخت اصلاح کیږي چې د خلکو ورته پام سي، او یو وخت داسې چې په ټولنه کې ځینې ناخوالی ځینې ظلمونه ځینې نیمګړتیاوې داسې چې هغه خلک ورسره عادت شوي دي، خلک معتاد دي. دا اوس په افغانستان کې زه خبرې کوو، ټول افغانان دا مني چې په افغانستان کې اداري فساد زیات دی. اته چې په نړۍ کې افغانستان کله اوله درجه راسي، کله دوم سي، کله دریم سي، د دې لیست په سر کې راځي افغانستان فاسد دی. یعنی افغانستان نظام کې د فساد ساته ډېره لوړه ده. زموږ خلک هر ورځ د خپل وطن د اداري فساد د ناخوالو د بې عدالتۍ په باره کې خبرونه اوري. دوی عادت سوي دي، خلک معمولا د کلیاتو سره ډېر کار نه لري. په تېره په ادبیاتو کې کلیات چندان نه دي مطرح، ځکه مخکې خلکو منلي. په ادبیاتو کې نسبت و ساینس ته جزئیات ډېر مهم، جزئیات ته درجه ورکول کېږي. نو یو طنز لیکوال ضربین ورسره دی، د ټولنې د ناخوالو یو ډېر ظریف انځور وړاندې کوي خلکو ته. مثلا په یوه مردار لښتې کې اوبه به یې خلکو پیسې راپورته کړې دي چې دا اوبه ور ونشیندل سي، کالی یې مردار نه سي، پزې پیچلي دي چې د بدبویي څخه ځان وساتي. خو طنز لیکوال لکه ضربین چې په سترګې خلک راولي، د لښتې پر غاړې دروي چې په ضربین کې ورته وګوري، بیا به ګوري چې په ضربین کې په دې چټلو اوبو کې د ژوندیو موجوداتو یوه نړۍ ده. حتی میکروبونه دي، وایرسونه دي، اوسشي دي، حرکت لري، خپل شکلونه لري، تاویج را تاویج. دا خلکو ته ډېر جالبه دی چې غواړي په اوبو کې ژوندي موجودات وګوري، او بیا ځان سره قضاوت وکړي چې یاره دا چټلې اوبه خو ډېر خطرناک دي، ګور دا څه بلایې پکښې پټې دي. خو موږ یوازې خپل پیسې ځنې راپورته کوو، خبر نه یو چې دا چې هوا ته پاشل کېږي، دغه چټلې اوبه چې د خاورو سره ګډېږي، بیا د باد د لارې هوا ته پورته کېږي، دا ذرات زموږ په پازو په خوله نه ننوځي، دا زموږ لپاره یو ډېر خطرناکه شی دی، باید چاره یې وکړو. نو دلته د طنز لیکوال وظیفه دا ده چې دا لوی ناخوالې دا په بېلابېلو موضوعاتو باندې ویشي، ډېر ظریف او ډېر نازک عکسونه یې اخلي، په داسې انداز باندې خلکو ته د ټولنې ناخوالې ورښول چې دوی په جزئیاتو پوه سي، اصلاً د مشکل هغه ریښه ورته معلومه سي. هغه خلک بیا که چیرې ډېر هغه پیغام ته توجه ونه کړي، دغه ظاهري تفریح هم د دې لپاره یو خوشحالي ده. یعنی طنز هم و خلکو ته خوشحالي ورکوي، خندوي خلک، او په دې خندا کې دننه بیا دې ته د خپلې ټولنې یوه ناخوالي ورښيي.
د طنز د ژبې په حیث کې راته ووایاستئ چې د طنز ژبه باید څنګه وي.
طنز هغه اخري نچور، هغه اخري چې ته څه وړاندې کوې، هغه به ته د کلمات په مرسته باندې وړاندې کوې. یو څوک به په ذهن کې ډېر معقول انتقاد ولري، دا انتقاد به د خندا په پوښ کې وپیچي، اما اخري چې وړاندې کوي د ژبې په وسیله وړاندې کوي. ادبیات په خپله صنعت دی، البته د کلماتو صنعت دی. اوس نو موږ په طنز کې کولای سو چې دغه طنزي خاکه چې په ذهن کې راسره ده، دا د لفظي صنایعو په مرسته باندې وړاندې کړم چې دا په دوو برخو باندې وشو. یو معنوي صنایع دي، بل لفظي صنایع دي. دې ته تخنیکونه هم ویلی سو، د طنز تخنیکونه چې څنګه کولای سو. مثلا موږ ویلي وو چې کله موږ په ټولنه کې یو داسې وضعیت ووینو چې هغه زموږ د عادت خلاف وي، نو موږ ته خندا راځي. نو دغه وضعیت موږ په دوه شکل باندې وړاندې کولای سو. یو دا چې په ټولنه کې طبیعي داسې یو پیښه یوه کیسه راخلو چې په هغه کې دغه تناسب په پام کې نه دی نیول سوی، یا یوه پیښه، یو کرکټر، یو شخص، یو حالت، دا د خپل اصلي تناسب څخه وتلی دی. دا موږ انځورو په طنزي ژبه. یوې لفظي صنایع دي چې دا کار یو مصنوعي صنایع وزاغت وایم په طنز کې، هغه پیښه په خپل ذات کې د تناسب نه ده وتلې. یعنی د طنز لیکوال انتقاد پر ځای دی، اما د خندا لپاره زمینه نه ده مساعد، هغه شی د خندا وړ نه دی. بیا ته دا کار په الفاظو کې کوې. د مثال په ډول باندې غواړې د یو مدیر، د یو رئیس ټیټه سویه وښیې چې د ده سویه ډېره ټیټه ده، دی په واسطه وزیر سوی دی یا رئیس سوی دی، د دې لپاره چې د ده بېسوادي وښیې، د ده نقل قول چې کوې د ده تلفظ غیر علمي راوړي، هغه کلمات چې دی تلفظ کوي هغه ته ګډوډ کوي چې معلوم سي چې دا سړی بېسواده دی، چې د خندا وړ وګرځي. یا د یو جمهور رئیس، د یو وزیر، یا د یو رئیس مکتوب دی، بیانیه ده، د دې د املا ګډوډه کوي. یعنی هغه څه چې پسې لیکل کېږي هغه سین تاړي، د هغه څه دي چې د خندا وړ ګرځي. یعنی دلته لفظي صنایع ډېره مرسته کوي چې یوه موضوع، یوه صحنه، یو کرکټر، یوه پیښه دا د خندا وړ وګرځي. دلته یوه ستونزه سته. د طنز ژبه که معنوي اړخ یې سړی وخندي، دا به ډېر قوي نسبت الفاظو ته. دلته یو خطر سته، یا یو ضایع سته، یا ضایع هم نشو ورته ویلی، د ظوف ټکی به هغه ته وایي. یو طنز لیکوال که چیرې په الفاظو خلک وخندوي، خلک خندولی سي، لکه ما چې مخکې مثال ووایي چې ځینې الفاظ به سره واړي راواړي. خو که چیرې دا ترجمه کوي یوه بلې ژبې ته، بیا دغه څخه هغه خوند ځي. مثلا که موږ په پښتو یا فارسي کې باسازي په بات سازي ولیکو، دا د خندا وړ ده. خو که چیرې دا طنز به انګلیسي ته ترجمه کوي، یا عربي ته ترجمه کوي، یا فرانسوي ته ترجمه کوي، دا چې دغه اهنګ چې په دغه کلمه کې شته، دا چې یو شی د خندا وړ ګرځېدي په هغه ژبه کې بیا نه دی. نو هغه طنز لیکوال چې ډېره تکیه پر لفظي صنایعو کړې ده، د هغو طنزونو چندانې د ترجمې وړ نه دي، خو هغه لیکوال چې پر معنوي صنایعو باندې ډېره تکیه کړې ده، ډېر په الفاظو پسې نه دي ګرځېدلي، د هغو طنزونو محتوا خره خندوي، هغه هرې ژبې ته ترجمه شوي دي. ښه مثال یې د ترکیې عزیز نسین دی چې طنزونه یې د نړۍ په مشهور ژبو باندې ترجمه شوي دي.
تاسو د لفظي صنایعو وویل، د معنوي اړخ په حصه کې هم یو څه راته ووایاست، یو مثال کېدای سي راته ووایاست چې فرزن په دغه شکل سره که وړاندې سي دا به
په معنوي صنایعو کې تشبیه او مبالغه ډېر مشهور صنایع دي. دا صنایع قسم په ټول ادبیاتو کې د استعمال وړ دي، بچر بیا په شاعرۍ کې خو په طنز کې ډېر کار کوي. مبالغه به راواخو، که غواړي چې یو کرکټر د خندا وړ وګرځي، هغه د تناسب سره باسي. د تناسب سره په دوه ډوله ایستل کېږي، یا بې ډېر کوچنی ښیې، یا بې ډېر غټه یې. نو یو نظامي جنرال دی، د خلکو توقع دا ده چې جنرال باید ښه تنور سړی، غټ سړی، زورور سړی. خو دا ته داسې انځوره یې په دې کیسه کې یا په دې طنزي لیکنه کې چې هغه ډېر په ونه باندې ټیټ دی، ډېر ډنګر دی، ډېر ضعیف دی، ډېر کمزور دی، لاسونه یې ریږدي، حتی چې دغه وسلام دی نشي وړلی، او چې دوه ګامه واخې بیا لوېدلی. دا چې د تناسبه وایست یا یو وخت یو وخت یو څوک ډېر غټه یې چې له هغه څه بیخي یو بلا جوړ سي، یو خوشامال ځین جوړ سي. دغه دوه حالتونه دي، یعنی دا مبالغه ده چې دی دې د خلکو په ذهن کې یا غټ کې یا دې کوچنی کې د تناسب دې وایست. معمولا په کارتون کې د مبالغې څخه ډېر کار اخیستل کېږي. یو څوک چې د تناسب باسي، د بدن ځینې غړي غټه یې او ځینې کوچنی کې، هغه د دې د خندا وړ ګرځي. خو یو وخت بیا د دې لپاره چې خلک ښه وخاندي، دوه متضاد حالتونه راوړي. متضاد حالتونه یو د شخصیت یا د کرکټر د محیط سره، دا شخص د محیط سره یا د کرکټر کایوان کې انسان د محیط سره سر نه خوري، دا متضاد حالتونه دي. سړی خندي، د مثال په ډول باندې مرتسی په کلو کې مالدار خلک لرو، مالدارانو وزې ساتي، پسونه ساتي، په شارو کې کسبان دي. خو که څوک یو وخت یو وزارت ته ولاړ شي، ارګ ته ولاړ شي، که پارک سپی وویني، د خناور خبره ځکه چې سپیان اوس د تلاشي لپاره استعمالیږي، ډېر د شامي حصې ډېر قوي دي. معمولا په اساسو ځایو کې د غونډو تالارونه دا په سپیانو باندې تلاشه کوي چې منځای پر ځای سوونی. خو که چیرې ته په هماغه سالونو کې یوه وزه وویني، تا به خندا داسې دا وزه په جار کې څه کوي؟ دلته خو جمهور رئیس راځي وینا وکړي. یوه وزه دوی مثلا هلته یو خر وویني، وش په ار کې وویني، ته به داسې چې دا وش په ار کې څه کوي؟ دلته دغه ظرف او مظروف د خپل من سره په ټکر کې سر خوري نه، دا د خندا وړ ګرځي. کله که تنظیکوال دا وضعیت پیدا نه کړي، نو بیا یې تشبیه کوي، یعنی دلته مشابه او مشابه به تر خپل منځ داسې د تشبیه وجه لري چې هغه د خندا وړ ګرځي. مثلا د دې پر ځای چې د یو چا ستروالی وشي، عظیم وشي، هغه به جسمي از باندې غټ شي، وای فلانه یې دومره غټ لکه وش. کله چې خلک وش زین تر ازي، نو بیا هغه ته خندا ورځي.
ډیره مننه کورما ده،
ژوندې اوسې، ستاسو هم کورو ده.
لویګم ساقی د پریم تو سرا ولد نیما، ماخو ویل چې د پیالو سرا ولد نیما، لویګم ساقی د پریم تو سرا ولد نیما، ماخو ویل چې د پیالو سرا ولد نیما، ور کتے نشما، دہاگوستر کو ام زرو سرا بلد نیما ما خویل چد پیالو سرا بلد نیما خیبر خیر دی ویرا پی خشواس نوی منا خیبر خیر دی ویرا پی خشواس نوی منا خشواسن وی مینا خیبر خیر دی ویرا پی خشواسن وی مینا دیارانو دباری کو سرا بلد نیما ما خویل چد پیالو سرا بلد نیما لیکم ساقی دپریوتو سرا بلد نیما ما خویل چد پیالو سرا بلد نیما.